السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا زانی سجمل بدر سره په روانه خبرونه کې تکنیکی همکار میلاد نسیمی به هم له ما سره وي. اوریدونکو، په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې دي او په روانه ګړۍ کې به تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. دا رپورټونه د خیبر پختونخوا، د پاکستان د ځینو نورو برخو، د افغانستان په اړه دي. خو درسه مخکې د دې ساعت خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټکی، د پاکستان د دفاع وزیر وای کستون سي د خبرو للارې نه هواریږي نو افغانستان سره یې ښکارا جګړه ده. په خوستار ضلع کې ناپېژندو وسلوالو یو شمېر مزدوران تښتولي دي او د اوکراین چارواکي وای چې د روسیې په برید کې بېګا دوه تنه وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلی دی چې که په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو له لارې نه هواریږي نو له افغانستان سره ښکارا جګړه ده. نوموړي نن د پنجاب په سیالکوټ ښار کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحا کې د خبرو پر مهال داسې احساس وکړ چې هغوی سوله غواړي. نوموړي زیاته کړې دا چې دوی، یعنی طالبان، په کومو شرطونو سوله غواړي دا یو سهلته په دوحا کې او سبنن په استنبول کې چې کومې خبرې کیږي په هغه کې به سرګند شي. نوموړي دا سرګندونې تر هغه وروسته وکړې چې نن د ترکیې په استنبول ښار کې په افغانستان کې د طالبانو حکومتي او پاکستاني چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوحا کې دوربند د موافقې په تړاو دویمه ناسته پیل کړې ده. د بلوچستان په خوستار کې ناپېژندو وسلوالو په سړک کار کوونکي یو شمېر مزدوران تښتولي دي. د خوستار د نال پولیسو تاڼې عبدالعزیز د اکتوبر په 24 مشال لډیو ته وویل چې تیره شپه ناڅرګنده وسلوال د سړک جوړونې شرکت استوګنځي ته ورغلل او هلته ماشینونو او 500 ګاډو ته اور ورته کړ او ورپسې مزدوران وتښتول. نوموړي د ځینو مزدورانو له خولې ویلي چې وسلوالو 13 مزدوران له ځان سره بوتلي، خو هغه زیاته کړې چې کره شمېر یې ځکه نشي تاییدول ولې چې ښایي ځینې مزدوران د شپې له تیارې څخه په ګټه اخیستنې تښتېدلي وي. عبدالعزیز ویل چې تښتول شوي مزدوران د سند دي چې د خوستار او بسیمې ترمنځ د سړک جوړولو کار کوو. تر اوسه د دې پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د کرمی اوسیدونکو د پوځي عملیاتو پر ضد او د نورو غوښتنو لپاره په پیښور کې پرلت وهلې دي. د پرلت یو ګډونوال پټان عبدالخالق نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی په سیمه کې د پوځي عملیاتو ختمولو، د عملیاتو پر مهال د عامو خلکو په کورونو د بمباری نه کولو ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې لري.
موږ اوس هم دا یو سره هلته کوم ملیټری اپریشن روان دی یا کېږي، نو هغه د بند کړلی شي. دویمه دا دی که کوم هم ټارګټ بیس اپریشن هغه د وکړلی شي، خو دویمه داسې عامه بدی باندې دی بمباری ما کېږي. او بله خبره موږ دا یو سره څومره هم خلک بې کوره شوي دي، دا زر تر زر خپل علاقې ته واپس کړلی شي او غواړو چې موږ په وطن کې یو دایمي د امن والا سورات جوړ شي.
پټان عبدالخالق زیاته کړې ده چې د تیرو اتو ورځو راهیسې په احتجاج دي، خو حکومت یې غوښتنې نه دي منلې. پرلتوالو د اکتوبر په 24 په پیښور کې د پریس کلب مخې نه واخلې بخنه غواړم د پریس کلب نه واخلې تر صوبایي سمنې مخې پورې لاریون وکړو. په دې موقعه د صوبې چیف سیکرتر شهاب علي شاه پرلتوالو ته وویل چې حکومت بې ځایه عملیات نه کوي، خو چې د وسلوالو لخوا د امنیتي سرتیرو ترڅنګ عام ولس په نښه کېږي نو حکومت بیا دا ذمهواري جوړیږي چې پر ضد یې عملیات وکړي. د اکتوبر په 1 په منځنۍ کرمه کې په امنیتي سرتیرو برید شوی و چې له هغې وروسته په علي شیرزو مسوزو کې پوځي عملیات پیل شوي دي. د خیبر پختونخوا د کوار د نرسنګ څانګې زده کوونکو د خپلو غوښتنو لپاره پرلت پیل کړی دی. د زده کوونکو اتحادیې او مشر عاصم عزیز پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پوهنتون د نرسنګ څانګه لا تر اوسه د پاکستان نرسنګ او دایتوب یا میډوایفری شورا سره نه ده رجسټرډ شوي، چې له وجې د زده کوونکو سندونه هیڅ حیثیت نه لري. نوموړي زیاته کړې ده چې د نرسنګ د شاوخوا 1400 زده کوونکو د زده کړو وخت به 3 میاشتې وروسته پوره شي او هغوی د خپلو سندونو په اړه اندېښمن دي. بلخوا د پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ظفر الیاس مشال ریډیو ته ویلي دي چې د نرسنګ او میډوایفری کونسل د غړو ترمنځ د اختلافاتو لږې پخوانی کونسل ختم شوی او اوس یو نوی کونسل جوړ شوی چې له وجې د مسالې وخت اخیستی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې د زده کوونکو د مسلې اړوند ادارو سره شریکه کړې او زر به پې د صحت وزیر سره خبرې کوي. او د اوکرين پوزي چارواکو نن ویلي دي چې د روسي د بلاستیک توغندي او د بریدونو د یوې لړۍ لامل د اوکرين په پلاسمینا کیف کې تیر شپه دوه کسان وشل شوی او شمېر زخمیان شوی دي. چارواکو ویلي دي چې د دې بریدونو سره زوروري چاودنې او ورونه هم بل شوی دي. د اوکرين هوایي ځواک ویلي روسي تیر شپه په ټول هیواد یو پراخه او ګډ برید کړی چې په کې له روستوف او کورسک سیمو څخه نه بلاستیک توغندي او له بیلابیلو لورو څخه دوه شپېته ډرونونه توغولی دی. په ویلي هوایي دفاعي ځواکونه څلور توغندي او 500 ډرونونه راغورځولي، خو په یو لسو ځایونو کې د بریدونو د اغېزو پخلی هم کړی دی. بلخوا روسي رسنیو ادا کړی چې د اوکراین ځواکونو د بلګراد د اوبو زیرمې په بند راکټونه ویشتي دي. چارواکو ویلي چې په برید کې بند نه دی ویجاړ شوی او نږدې آبادیو ته د سیلابونو خطره هم نشته. هلته د اوکراین ولسمشر له امریکا غوښتي چې د روسیې د تیلو په دوو شرکتونو بندیزونه دي د روسیې د تیلو ټول سیکټر ته وغسوي سو فشارونه زیات شي او مسکو د سولې خبرو ته حاضر شي. د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. نن په استنبول کې په افغانستان کې د طالبانو حکومتي او پاکستانی چارواکو ترمنځ ناستې پړه به تاسو معلومات واوري. الته د کرمې اوسیدونکو د خپل غوښتنو لپاره په پیښور کې احتجاج کړی دی. د تورخم لارې بندېدو له وجې له افغانستان نه پاکستان ته ورغلي کسان له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
نو شپې څلور زره دلته یوازې کرایه کېږي د ګیسټ هاوس، خو د ورځې اووه زره اته زره روپۍ زموږ خرچه دلته راځي. دا هر څوک چې دلته یو کوټه نیسي همدغه خرچې دي. والا موږ هم حیران یو، دا نور خلک ګیسټ هاوس کې دي، دا هم حیران پاتې چې د لاره نن خلاصېږي سبا خلاصېږي.
او په بلوچستان کې نابینا کسانو د سپینې لکړې ورځ لمانځلې. دا نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې په خبرونو کې به هم تاسو اوریدلی وی چې په افغانستان کې د طالبان حکومت او پاکستانی چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوحه کې دوربند موافقې په تړاو دویمه ناسته نن په استنبول کې پیل کړې ده. دغه سي د پاکستان د دفاع وزیر هم ځینې سرګندونې د افغانستان په اړه مخې ته راغلي دي. دا وخت موږ سره زموږ همکار او شنون کې طاهر خان په ټلیفون دی. طاهر خان صاحب، اوریدونکو ته د دې ناستې معلومات ورکړي چې آیا په دې کې به په کومو موضوعاتو باندې تفصیلی خبرې کیږي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته، په کوم دوحه کې چې د پاکستان او د افغانستان کې طالبان حکومت ترمنځ یو هوکړه شوې و او په هغه کې اوربند یو خبره موضوع و، او دوهم موضوع په کوم دا و چې دی به په 15 د اکتوبر هغه په ترکیه کې ویني، او دریم پکې دا خبره شوې و چې یو میکانیزم به جوړیږي چې په هغه کې بیا دراتلونکي د پاره د پاکستان او طالبان حکومت ترمنځ چې کوم د لانجی دي او مشکلات دي او د ترنګلتیا ده د دې د لپاره هغه باندې بلار چارو باندې غور کیږي. نو دا د ترکیه غونډه چې دا هم هغه د دوه د غونډې په د پریکړو په بنسټ او مفاهمت په بنسټ شوې ده. خبرې دا وخ روانې دي او تقریبا د پاکستان په وخت سه 2:30 بجې شروع شوې. د پاکستانی جورنالیست انس ملک هغه بیا مشهد ریډیو ته هم دغه تایید کړی و چې د بندو دروازو شاته دي پاکستان صحافیان چې هلته کوم ورغلي وو هغه هم دغه هوټل کې کوم ځای کې دا غونډه روانه ده هغه دغه نه وستر شوې دي. نو تر اوسه پورې د دننه څه خبر نه راغلی، خو البته مشهد ریډیو کوشش کړو چې د دواړو غاړو څخه دا معلومه کړی چې دې کې څه کیږي. نو هغه هم دغه زیات د میکانیزم خبره ده چې دا به جوړیږي په هغه باندې باس کیږي. او دوهم دا چې دا اوربان خوشوي وو ممکن دا چې د غزولو هم موضوع پکې رامنځته شي. او د پاکستان د دې خبرو نوړاندې 13 ورځې د بهرنۍ چارو وزارت ویان چې کله د دې پاړه خبرې کول نه غوم دغه وي چې پاکستان مغوښتنه کوي چې کوم پاکستان د ډیری مدیر رئیس یو خبره کوي چې اور د پاکستان پر ضد استعمالیږي چې طالبان حکومت دغه نه مني ټي ټي پی خپل هم نه مني. خو بہرحال دا غونډه پدې کې اوس یو بل مهم پرمختګ خلک ځکه اشاره کوي چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ تیرو څلورو کالو کې چې څومره خبرې شوې وې هغه څه پایلې څه نتیجې نه ورکړې، نو ځکه پکې اوس ترکیا او قطر هغه د یو منځګړتوب یا د سالس یو رول وبوي، نو دغه سره لږ دلته یو امید شته چې ممکن در دغه دوه هیوادونو ځکه چې دغې دواړو د قطر خو ډېر ښه تعلقات دي طالبانو سره، د ترکیه او سره هم تعلقات دي، دواړو بیا پاکستان سره ډېر ښه تعلقات دي، او پاکستان به اوس یو پاکستان خو تل په خپله دواړه خیزه توګه باندې د مسلو د حل خبره کړې ده، خو دلته دا سوچ دي چې هغه مسلې نه حل کېدي، نو ځکه دوی د قطر او د سالیسی دغه او د ترکیې دا قبول کړې ده. دویم دا چې د پاکستان لخوا هم اووه کسان دي په دې خبرو کې، پاکستانیان نومونه نه دي راغلي، البته داسې مشال ډېډو ته ویلي شوي دي چې په هغه کې د بهرنیو چارو د وزارت چې کوم د افغانستان د څانګې مشر دی هغه پکې دی، او نور پکې ټول فوجان او استخباراتي او انټلیجنس دا خلک دي. افغانستان خپل نومونه چې دي هغه هغوی ښکاره کړي دي چې په هغه کې ځینې نومونه چې کوم د پلاوي مشر دی هغه د کورنیو د وزارت یو مرستیال دی د حاجی نجیب پرما، او دغه رنگ پکې د قطر کې طالبانو سفیر چې دی سویر شاهین پکې دی، د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی دی پکې، د طالبانو په حکومت کې د کورنیو چارو وزیر چې دی سراج الدین حقانی، د کشر ور انس حقانی دی، دوه پکې نور د دفاع او د کورنیو چارو د وزارت چارواکي دی. نو بهرحال انتظار وکړو چې نتیجې کله غونډه پای ته رسی، ځکه دا داوه غونډه روانه ده، تازه چې معلومات موږ ترلاسه کړل، نو ګورو چې څه پریکړه ده دی په کوم شانو باندې متفق کیږي.
سم ده، ډېره مننه طاهر خان صاحب د معلوماتو را کول. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو اوره یو لنډه د ماخلو د غیرستو د ریپورتونو طرف ته ورسو.
مشال ته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ویلي چې په صبح کې پوځي عملیات ډرون بریدونه او د الوتکو بمباري نه مني. نوموړي د اکتوبر په سلی رښتما په چارسدی کې یوې ولسی غونډې ته ویلي دي چې په صبح کې د هر ډول اقدام په اړه پریکړه به د تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان سره تر سلا مشورې رسته کوي. په دې اړه نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
په چارسده کې د خپل ګوند پاکستان تحریک انصاف اولسی غونډې ته د وینا په وخت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ویل چې دوی په صوبه کې پوځي عملیات او ډرون بریدونه نه مني، او وایي ټول پریکړه به د عمران خان په خوخه او د هغه د سوچ مطابق کوي.
زما خبره په اردو کې کوم، ځکه چې چاته پیغام ورسول دي هغه په اردو باندې ډیر ښه پوهیږي. مینه وو فیصله کیه ہے جو عمران خان صاحب کے نظریے کے مطابق ہے، میں نے کہا ہے کہ نو ملٹری آپریشن، ڈرون اٹیکس نہ منظور.
ما هغه پریکړه کړې دي چې د عمران خان د نظریه مطابق دي. ما ویل چې پوځي عملیات نه منم، ډرون بریدونه نامنظور، او د الوتکو بمباري چې ترې عام وګړي په نخښه کیږي دا موږ ته قبول نه دي، او زه دا ټول پریکړه د عمران خان د سوچ سره سمې کوم.
کیسه کولیټرل ډیمیج ہوتا ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، یہ تمام فیصلے میں عمران خان کے ویژن کے مطابق کر رہا ہوں.
دوی په حکومتي پالیسو ټکو نو کړل چې ردوی دغه پالیسو له وجې د صوبې امن او امان خراب دي.
آج هم ګمه
نن ہنگو کی آئی ڈی 14 نشوی دا چپکی یو ایس پی او دو دریس پیان شہیدان شوی دی، دا ہم ہغا پالیسی دا چھ مونگ بیا بیا یادگر نکو چھ دوی پا بندو کمرو کی فیصلی کوی، ہغا مونگ پا اعتماد کی اخیستو بغیر دغا بندو کمرو فیصلی پا مونگ مسلط کوی، خو مونگ ورتا دا ویل غوالو چھنا نپس با ٹھول فیصلی دا خیبر پختونخوا حکومت، دا خیبر پختونخوا ولس، او دا صوبے پارلیمان اعتماد کی اخیستو بغیر یو فیصلہ ہم نہ منو.
کے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر ایک فیصلہ بھی نہیں مانیں گے انشاءاللہ تعالی.
خود پاکستان مرکزی حکومت دریز لری چھ دا ملک پا بیلا بیلا برخو کے دا وسلوالو پر ضد عملیات چکم روان دی، او دلال کے دا مرکزی حکومت سربیرا دا سلور وان صوبو سیاسی چارواکی حکومتونا امنیتی چارواکو مشرانو دا سلا مشورے ورست ہو دا دی هدفی عملیاتو پریکلا شوی دا، او وائی طرح گرے ختمولو پوری با دا طول هدفی عملیات دوامدار وی. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د د کورمی اوسیدونکو د تیرو شاوخه اتور وسو راهیسه په پیښور کې په احتجاج دي. دوی احتجاج په منسنه کرما کې د روانو پوځي عملیاتو او بې کوره شوو خلکو ته اسانتیاو نه ملاوېدو ضد کړی دی. دغه احتجاج کوونکي ځینې نورې غوښتنې هم لري، خو حکومت او پوځ وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. په دې اړه نور تفصیل طارق اورګزی راکوي.
دا نارې د کورمی اوسیدونکو په پیښور کې د احتجاج په توګه وهي. د جمعې پر ورځ سلګونه ځایي خلکو له پریس کلب د صوبایي سبلې ودانې مخې ته لاریون کړی وو. د میرباغ پټان عبدالخالق مشال رډیو ته پر 25 اکتوبر ویلي، لا اتو ورځو په احتجاج دي، خو تر اوسه پر غوښتنو مثبت ځواب نه دی ملو شوی.
موږ اوس هم د یو سره هلته کوم ملیټری اپریشن روان دی، یو کیږي نو هغه د بند کړل شي. دویمه دا دی که کوم هم ټارګیټ بیس امپریشن یې هغه د وکړل شي، څلوېښت زرو خلکو بې کوره کول دا د دې خبرې حل نه دی. خو دویمه داسې عامه بدی باندې دی، بمباری ما کېږي، عامه بدی کورونه د ما ټارګیټ کېږي، عام خلک د ما کېږي. او بله خبره موږ دا یو چې دا څومره هم خلک بې کوره شوي دي، دا زر تر زر خپل علاقې ته واپس کړلی شي او غواړو چې موږ په وطن کې دایمي د امن والا سورات جوړ شي.
په منځني کورما کې پر 1 اکتوبر شوی پر امنیتي سرتیرو د وسلوال برید پر دې عمل کې د عملیاتو فیصله تر اخستلو پس لا علي شرزو او مسزو ځینو سیمو د پی ډی ایم تر مخه 200 کورنۍ بے کوره شوي. که څه هم مقامی خلک د راوتلو پر وخت له مشکلاتو سره مخامخ ول، خو اوس پر سیمه ورته نه یوازې د وسیدو لپاره کیمپ جوړ شو، بلکې د متاثرینو اندراج کېدلو عمل تر پیلېدلو پس د نقدو پیسو او سره نور مرستې ته هم لار هواره شوي. له سیمې بے کوره شوی یو تن وای نه غوښتل چې کورونه پرېږدي، خو مجبور یې کړل چې داسې ژوند دی لا کړو سره مخامخ شوي.
بیا رو بسلو اوس در په در چوپر دی اوجره کې مو پخپل لوخي دور ام ور دي څنګه دی خمو کې خو خوند راشي. اول ما مختجه مهرباني دو کې مت زر په زر د علاقې کلیر کې سمو د خپل علاقو ته واپس لور شو. نو متدینه مخ کې څه نه دی ملو شي، بیا هم څه مت نه رکی.
بل خو د پریس کلب ودانې مخې ته ناست د کورمه احتجاج کوونکو سره د ملاویدلو پر وخت پر 14 اکتوبر د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شهاب علی شاه ویلی د حکومت هیڅ دا نوی خوخه چې په یو علاقه کې عملیات پیل کړي ځکه چې ترمالی او ځاني نقصانونه واوړي، خو چې کله امنیتي سرتیرو ترڅنګ عام خلک هم په نخښه کیږي بیا یې دا ذمہواری ده چې پر ضد یې کاروای وکړي. شاه وایي یو حکومت دا څنګه برداشت کولی شي چې پر خورې بل مسلح ګروپ موجود وي او هغه په آزاد توګه خپل عملیاتو ته دوام ورکړی وي. شاه زیاتوي که یو سیمه کې وسلوال موجود وي او له هغه ځای ورباندې ګزارونه کیږي، په کار نه ده چې ورنه دا پوښتنه وشي چې ولې زما کور او علاقه د مورچې په توګه د امنیتي سرتیرو پر ضد استعمالوي. چیف سیکرټری دا هم ویلي دغه ځل عملیات به داسې نه وي چې خلک ورته په کالونه بې کوره پراته وي، بلکې په لږه موده کې به خپل اهداف حاصلوي، خو دا هر څه بورته له مقامي خلکو مرستې بغیر ممکن نه وي. چارواکي ویلي څومره پورې د مرستو خبره ده، د غزل به نه یوازې متاثرینو ته ورکول کېدونکې د مرستې پیکیج ښه ساتلی، بلکې د کورونو بیا آبادولو په مد کې ملاوېدونکې پیسې هم له دریم لکو زیاتې ساتلي.
د صوبایي حکومت چې څومره هم پیکیج دی هغه اوس 13 زر پیکیج نه پیکیج هم ښه دی، خو دا نه خواسته چېرته کور نقصان شي څه ځای نقصان شي نو هغه زوړ پیکیج هم ښه دی او
په منځنی کورما کې لسمو دی رہے سي د امنیت وزه خراب ده. په سیمه کې نه یوازې امنیتی سرتیری بلکې عام خلک هم د تختولو دړکو او وجلو په خسره مخامخ دي. کڅو هم سوزل په یاد سیمه کې پوځي عملیات وشول، خو اسلوال بیا هم هغلته موجودیت لري. طارق رگزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورسوسته یو بل رپورت طرف ته د جنوبی وزیرستان د برازیلی اوسیدونکو ویلي چې په سیمه کې د نامنې په خیر وستر بلې زیاتیږي او حکومت ورته پام نه کوي. دوی وایي چې د وسلوالو پر ضد کارروایانو کې د عام ولس کورونه په نخښه کیږي. بلخوا چارواکو ویلي چې په ضلع کې د امنیتي حالاتو ښه کولو په مخه د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات دوام لري. اشتیاق مسید پر رپورت لري.
دی سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدن کی ویائی چدیسی میں امن حالات یہ خراب شوی دی خو چاروا کی یہ دے بدمنی حالات مخنیوی دے پورا اقدامات نہ کوی. دی ضلع امن حالات پر باراکش دے شک تو اسی میں یو مشر ملک سید انور ماسید ویائی
دا درې دې وزیرستان شه دوی ډېر دردناک واقعې وشولې چې یو په لادا پټویلای براکک شه مختار الله چې پاک شه یو مشر خطانه جی او ورسره د دوی وباچه په شهادت ورسېدل او یو په شاده بارون په ایریا ډاګک شه مختار الله چې په کور باندې ماټر ګولا ولا کېدل چې پاک شه یو سپینځرای شهید شه د کورولا انتهایی سخت زخمی دو او ورسره درې بچیون هم زخمی دي. وزیرستان شه د فور د طرف نه کوم عملیات کیږي کیم ڈرون کی جی یا کیم ماٹر گولے اچھی جی میں ویسا پر دی می پر ریکارڈ نہ درو غلی چدا ماٹر گولا لیا پ طالب لگے دلی وی یا نہ طالب مرشا وای وی تو تقریبا کاروزانہ نوی پافتا شیوا دوی دا سے واقعات کی جی چپاک سے بے گناہ شہریوں دا شہیدون کی جی ہاں زخمی کی جی ہاں. دی گورنمنٹ یا دے ادارے وزیرستان سے بالکل ریٹ نشتا دای
دے کوڑ کئی سیمنا دے پشتون جگورنے ورزنگ غڑائی رحمت شاہ ماسی دویائی چریا صد د امن حالات شکاولې خپل ذمہوري ده زر پیرا کی
پونن سهار د میزو کلیک شي ماټر وای د سکول سان سره ولاګیدا نو دلتا کا میزو وکاسي د دغه خلک ژوند د سکینان ډیر تکلیف تا ډیر پور سوال دینا کا نو کو ور ها کم از کم په حرام خدای دې کی چې دې ژوند خو په حرام تیر شي چې دلتا فوج دا خبره کوي چې طالب دی یا مقصد دی چې د دهشتګر دی دلتا د ژوند نه تکلیف او میشته دی د می ژوند په خوري دی او امن زموږ دی ریاست تو
د پاکستان پوسټ چارواکیو له طرفه د سویلي وزیرستان پر ضلع لادې بورا کوي او د سروکۍ سیمو عملیات کښې د عام خلکو وژنې او ژوبل کولې په براکښې لیا تر دا وخت پوری سا هم ویلی شوی ندی خو دی زیره انتظامیه و چرواکی دی نوم نوشوله پا لاوج مشال ریڈیو تا وویل چه پا زیلاکش پوز دی وصلاول پا خلاف هدفی عملیات پیل کردی دی او پا سیمکش پولیس و پوز دی امن حالات شکاول دی پورا یه اقدامات کردی دی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو د ورزوسته یو بل رپورت طرف ته د خیبر پختونخوا په کوارټ په هنتون کې د نرسنګ څانګې ستکونکو د خپل غوښتن لپاره پرلت پیل کړی دی. ستکونکو وایي درې میاشتې وروسته به 1400 ستکونکو د پوهنتون نه خپلې ډیګرۍ یا سندونه واخلي خو تر دې د ماده دوی د نرسنګ څانګه د پاکستان نرسنګ اینڈ میډوایفری کونسل سره نه ده ثبت شوی. دوی دا هم ویلی دی چې په پوهنتون کې د نرسنګ هغه استادان هم لا تر اوسه نه دي ګمارل شوي چې پی ایچ ډی یا ایم فل زده کړې یې کړې وي. زده کوونکي دا هم وایي چې د دوی لپاره د کلاسونو خپل ځای یا ډپارټمنټ هم نشته چې له وجې دوی په بیلابیلو ډپارټمنټونو کې کلاسونه اخلي. بلخوا د پوهنتون وایس چانسلر ویلی دی چې د زده کوونکو دا مشکلات یې اړوند ادارو سره شریک کړي دي. ممتاز بنگش پی رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په کوهاټ پوهنتون کې د طب او نرسنګ څانګې زده کوونکو د خپلو غوښتنو لپاره پوهنتون مخې ته پرلت پیل کړی دی. زده کوونکي وایي چې تر څو پورې غوښتنې نوي منل شوي د دوی پرلت په دوام لري. د نرسنګ زده کوونکو د اتحادیې ستر سکتر عاصم وزیر د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته ویلي تر 400 زیات زده کوونکي به د دریو میاشتو وروسته خپل زده کړې ترسره کړي، خو لا تر اوسه د دوی د څانګې الحاق د اړونده محکمې یا پاکستان نرسنګ اینډ میډوایفری کونسل سره نه دی شوی، چې وجه د دوی سندونه یا ډیگری هیڅ حیثیت نه لري.
نو سو سټډنټان دی هغه په فارغې دو دی، د دوی درې میاشتې تقریبا په څلور میاشتو کې هغه سټډنټان په فارغې دو دی. هغه ته چې اوس کومې مسائل درپیش دي، هغه څلور مسائل دي. په هغه کې د یو مسائل چې کوم دی هغه لپاره ډېر زیات اهم دی، چې هغه د رجسٹریشن د پاکستان نرسنګ ایم ایډ وای پی کونسل سره د دوی ډیگری چې کوم دی هغه نه دی رجسٹرډ، نو د دوی په مهاشا کې هیڅ قسم څه حیثیت نشته دی.
یو بل زده کوونکی سلمان نواب پر دې محل ویلي دوی دلته د خپل زده کړو په اخیری مرحلو کې دي، خو لا تر اوسه دوی لپاره د اړوند زده کړو ښوونکي نه دی ګمارل شوی. د دې سره د یاد څانګې زده کوونکي بلهاشه ستونزو سره مخ دي. د پوهنتون مشرانو سره یې لیده وشول، خو د دوی ستونزې چا هواری نه کړې.
پرمننت فاکلټی نشته کم د پاره چې ایم ایس این پی ایچ ڈی فاکلټی ډیر ضروری، پی ایچ ڈی یا ایم پی ایل والا پروفیسران ضروری دی. هغه زمونږ نشته لري بیس والا فریش ګریجویټ را راغیستي هغه راته کلاسونه لري. بل زمونږ د ډپارټمنټ مسله ده، ډپارټمنټ داسې مسله چې کله مونږ یو ډپارټمنټ کلاسې زلو، کله سایکالوجي ډپارټمنټ کې کلاس زلو، کله په انګلیش ډپارټمنټ کلاس زلو، زمونږ پراپر ډپارټمنټ هم نشته. خو زمونږ چې کم دا دوا پر دوا کوي، مطلب مونږ کم فرسٹ دوا زمنگ میجر ایشوز دی اغارے نو پی 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 نے پی این ایم سی سرا ریکگنیشن مطلب رجسٹریشن د پاکستان نرسنگ کونسل سرا او دوی پیڈ انٹرنشپ
د یاد سانگ یو د کون کی دانش ہوبل چې د روان استوند سرا د کون کی د ذهنی کڑاو سرا مخمخ دی، زکه چې دوی ڈگری ک تر لا سه هم کړي، نو دا به تش یو کاغذ وی او هیڅ قانوني حیثیت به نه لري. باید چې د دوی په غوښتنو دی غور وشي.
تر مونږ ډیر اخیری کال له نو مونږ ډیر یو ذهنی ٹارچر کیگو، مطلب دا دے چی زمون اینو سی نشتا، اینو سی نا علاوہ دلتا بورڈنگ مسلی دی، بورڈنگ نشتا دے، انفراسٹرکچر ریکم دے ہاو دے نا علاوہ فیکلٹی نشتا دے، مونگ تا ویزیٹنگ ٹیچران رازی، مونگ تا کلا سنا دی، کلا یو ٹیچر رازی، کلا بلا دی، بل ٹیچر رازی، او پا مونگ مانے خوندون آخلی.
پا آڈا مدعیات پا ہنتون رئیس یا وائس چانسلر پروفیسر زفر الیاس سر خبر اوشوی، نو دا مشار ریڈیو تا وویل دزده کون کو دستون دو نخبر دے او دا اڑوند چرواکو سر ای پری خبر هم کری دی. نو موری زیاد اکڑا دیر زر با دا یاد سانگی زده کون کی دا روختیا وزیر سر ملاقات هم کوی چې د هغوی سره به یا د سنز تفصیل سره بیانوي.
ما خو 15 میاشتې شوې دي، 15 میاشتې کې خو ما 5-6 میټینګز دي سره کړې وي. اوس می میجر پرابلم دادا چې کونسل مات شوی دا، د دې خپل یو کونسل وی، ا کونسل مات شوی دا، اور دا درې میاشتې شوې چې کلا یو عدالت کې، کلا بل عدالت کې، کلا یو یو پسې کیس کین، اوس کونسل ختم شو، اوس دی بل کونسل جوړ کو انڈر دا لیڈرشپ آف دا فیڈرل منسٹر، ہیلتھ منسٹر نو آ جوڑ شو، اور دا ہیڈ کئی اس فیڈرل سیکٹری ہیلتھ، اور ہر صوبے والا سیکٹری ہیلتھ اگر کے شامل شو، اور سب کے نور دغم دی نو اس یو نوی کمیٹی جوڑا شو والا اس با آغا دغ کئی.
په کوهاټ پوهنتون کې د طب او نرسنګ څانګه په کال 2022 کې پرانستل شوه، خو لا تر اوسه د دې تړون یا الحاق د پاکستان نرسنګ اینډ میډوایفری کونسل سره ونه کړې شو، او نه ورته ځنګړې ودانۍ او لیبرټري ورکړې شوه چې د زده کوونکو زده کړې وسره اغېزمنې شوې. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال رادیو د اوریدونکو د خبرونې نیمایي تار رسیدلی او د لنډو خبرونو طرف ته بالاړ شو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلی دی چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو له لارې نه هواریږي، نو له افغانستان سره یې ښکاره جګړه ده. نوموړي دا څرګندونې نن تر هغې وروسته وکړې چې هم نن د ترکیې په استنبول ښار کې په افغانستان کې د طالبانو حکومتي او پاکستاني چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوحا کې د اوربند موافقې په تړاو دویمه ناسته پیل کړې ده. د کرمې اوسیدونکو د پوځي عملیاتو پر ضد او د نورو غوښتنو لپاره په پیښور کې پرلت وهلې ده. د پرلت یو ګډونوال پټان عبدالخالق نن مشال ریډیو ته ویل چې دوی په سیمه کې د پوځي عملیاتو ختمولو، د عملیاتو پر مهال د عامو خلکو په کورونو د بمبارۍ نه کولو، بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته سر تر سره د ستنولو او د دایمي سولې غوښتنې کوي. بلخوا د پاکستان فوج او حکومت وایي چې په سیمه کې امنیت تشمن دي. د بلوچستان په خوستار ضلع کې ناپیژندو وسلوالو په سړک کارکونکي یو شمېر مزدوران تښتولې دي. د خوستار د نال پولیسو تھانې یو چارواکي عبدالعزیز پرون مشال ریډیو ته ویل چې تیره شپه ناصرګندا وسلوال د سړک جوړونې شرکت استوګنځي ته ورغلي وو او هلته ماشینونو او پنځو ګاډو ته اور ورته کړ، ورپسې مزدوران وتښتول. تر اوسه چا د پیښې ذمہواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا د کوارد د نرسنګ څانګې زده کوونکو د خپلو غوښتنو لپاره پرلت پیل کړی دی. د زده کوونکو اتحادي او مشر اسیم عزیز پرون مشال ریډیو ته ویل چې د پوهنتون د نرسنګ څانګه لا تر اوسه د پاکستان نرسنګ او میډوایفری شورا سره نه ده رجسټر شوي، چې له وجې د زده کوونکو سندونه هیڅ حیثیت نه لري. هلته د پوهنتون چارواکي بیا وایي چې دا مسئله اړوند چارواکو سره شریکه کړې ده. او د اوکراین پوځي چارواکو نن ویلي دي چې د روسیې د بلاستیک توغندیو د بریدونو د یوې لړۍ له امله د اوکراین په کیف کې تیره شپه دوه کسان وژل شوي او یو شمېر زخمیان شوي دي. چارواکو ویلي چې د دې بریدونو سره زورورې چاودنې او اورونه هم بل شوي دي. مشال ریډیو دا اوریدونکو ورسو وسته یو بل رپورټ طرف ته. د پاکستان مرکزی حکومت په تندلاري مذهبي سیاسي ډلې تحریک لبیک پاکستان تر بندیز وروسته د اغې ډلې ګڼ غړي نیولې دي. دا ډله تر دې وړاندې هم یو ځل تر بندیز لاندې راغلی و چې وروسته بندیز ورڅخه لری کړل شو. شاوخوا لس کال وړاندې جوړ شوې دغې ډلې په وروستیو کې په پنجاب کې د اسرایلو خلاف له تاوتریخوالي ډک احتجاجونه کړي وو. غوښتل یې چې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مخې ته هم ظاهره وکړي، خو مرکزی حکومت لاری ورته بند کړي. وروستو د اکتوبر په 13مه د پاکستان مرکزی کابینه په تحریک لبیک پاکستان د بندیز پریکړه وکړه. شانواز ترغزی په ریپورت لري.
وفاقی حکومت د تحریک لبیک پاکستان د بندیز ورستو د دغه ډلې ګڼ کارکونکو نیولې. دغه ډله چې په 1 اگست 2015 کې جوړه شوې وه، اولنې مشر خادم حسین رضوی ولې د مړینې وروستو زوی ساده حسین رضوی مشر وټاکل شو. د اکتوبر په 23مه 2015 باندې د وفاقي حکومت په امر دغه ډله کله دمو ګرځېده. تحریک لبه پاکستان چې پولندیز کې ورته ټی ایل پی ویل کیږي، د اپریل په 15مه 2021 کې د هغه وخت پاکستان تحریک انصاف حکومت په اول وار کله دم کړی و. خو یاد ډلې د احتجاج وروسته په 1 اکتوبر د حکومت او د تحریک لبیک پاکستان ترمنځ مذاکرات سرته ورسېدل او هغه بندیز ختم شو. دغه ډلې د نومبر په 1مه 2021 کال کې قانوني ګوند جوړ کړ، خو د ځینو تورنو لګېدو وروسته وفاقي حکومت د پنجاب د صوبایي حکومت په سفارش دغه ډله بیا کله دم کړه. د وزیر اعظم سلاکار او د مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر رانا ثنا الله د یو نجی ټی وی سره په خبرو کې د دغه ډلې د کله دم کېدو وجوهات داسې بیان کړل
کې ټی ایل پی کې اوپر ود ایویډنس
په ټی ایل پی باندې د ثبوتونو سره په 2020 کې هم بندیز لګېدل. دا هغه بندیز ورسته د یو حلفنامې سره چې پر ریکارډ هم شته دی چې ګینه دوی په راتلونکو کې هیڅ داسې قدم چې ګینه هغه کې به تشدد وي او تر هغه لري کې هم راځي. نو تاسو ته پته ده چې ورسته په سکیورټي ادارو بریدونه، سرکاري ودانې سوځیدل او په خپل ورقه کې سرکاري ودانې مخستل، د سکیورټي غړو تختول، دا ټول قسمه جرمونه وشو. دا اوس 2015 کې او وړاندې هم داسې پیښې شوې دي. دغه شهادتونو په اساس د تر هغه لري ضد قانون د لاندې ور باندې بندیز لګولې شوی.
انڈر اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ جو ہے یہ پابندی لگائی گئی ہے.
تحریک لبیک پاکستان دروانی میاشتې په سر کې د فلسطینیانو او د اسرائیلو ترمنځ د شبه معاهده د منلو نه انکار کړو او دوی اعلان کړو دوی و اسلام آباد ته د غزه مارچ په نوم لاریون کوي. دوی دغه لاریون د لاهور شروع کړ، خو په لارو کې د پولیسو د لاریون کوونکو انخته وشو چې دغه لاریون بیا پوره نشو. هم دغه شان پیښو په بنیاد وفاقي حکومت د پاکستان د آئین او د ترهګرۍ ضد قانون د ځینو مادو د لاندې دغه ډله کله دم کړه. دغه ډله د پنجاب په اسمبلی کې یو غړی هم لري. ولې په تیرو عامو ټاکنو کې د پاکستان صوبایي او قومي اسمبلی ته ګڼو انتخابي حلقونو هم کاندیدات نومولي. دا چې ټی ایل پی کړه دم شو، خو د داسې ډلو د جوړېدو مقصد څه وي؟ او بل دا چې آیا غړي به هم مکمل خاموشه پاتې شي؟ مشهد رادیو هم دغه پوښتنې د کراچۍ د پوهنتون د پخواني پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان نه کړي.
سب جانتے ہیں کہ سلمان تاثیر کے قتل کے بعد جب اس کے قاتل کو پھانسی کا فیصلہ ہوا،
ٹول تو معلوم ہوتا چیز سلمان تاثیر دو وجہ نہیں ارست ہو چیز حق قاتل دا پانسی کول فیصلہ وشوا نو دا اسٹیبلشمنٹ پر نگرانی کے عمدہ تنظیم جوڑ شو. دې ډله کې زیات جنوني خلک دي، نو ځینې کارونه خو اسټبلیشمنټ له وکړل، خو ځینې د خپلې خوښې وکړل. یو وار خو ورباندې بندیز لګېدلی، خو څرګند ده چې اسټبلیشمنټ دې ته پام شو چې دا خو زمونږ اساسه ده، انتخاباتو کې به په کار راځي، نو بندیز ورباندې ختم کړو. اوس په بیا بندیز ولګېد، خو تاریخ ته دې خبرې گواهی ورکوي چې په کومو تنظیمونو بندیزونه لګېدلي. نو امکانات شته چې د ټی ایل پی خلک چې دي، دوی به هم د نورو تنظیمونو په نوم کار کوي.
یہ دوسری تنظیموں کے نام پہ کام کرنے لگیں گے.
سلمان تاثیر دا پنجاب صوبے گورنر ہو، ہغه دا مذہب دا سپکاوی دا قانون دا استعمال پہ حوالہ سر زین خبریں کڑے وے چھے دا 2011 پہت سلورم جنوری خپل محافظ ممتاز قادری پہ گولو ویشت دا پاکستان پہ عدالتوں نے کی دا اگدی قضیه نپس عدالت ممتاز قادری تا دا مرک سزا وراولی وا چھے دا دغه سزا زد دا تحریک لبیک ڈالا پات سیدا او خپل تنظیمی ہم جوڑ کو. معلومات ونډولو سازمان ګیل پاکستان په خپل ویبپاڼه باندې لیکلي، 2013 کال کې په عامو ټاکنو کې تحریک لبیک پاکستان د ملک پنځم نمبر غټه پارټي جوړه شوه، ځکه په انتخاباتو کې 22 لک ووټونه اخستي. د پنجاب صوبې سیملای په ویبپاڼه د معلوماتو سره سم دغه سیملای ته د تحریک لبیک یو غړی اوس هم منتخب دی چې نوم یې محمود احمد او انتخابي حلقه یې د ناروال پنجاب 55 ده. د پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان په خبره تحریک لبیک پاکستان په تیرو یا را روانو وختونو کې د ځینې نورو سیاسي ډل ووټ بینک یا رای ورکون کې هم خپل ځان ته ماتولی شو، خو په راتلونکي کې اسټبلیشمنت یو وار بیا هم استعمالولی شي. د تحریک لبیک نه وړاندې یو غیر رجسټر تنظیم پښتون ژغورنې غورځنګ هم کلدم شوی و. دا غیر په بندیز ګڼو سیاسي او سماجی ډلو او د بشري حقوقو تنظیمونو ویلو باید پی ټی ایم کلدم نشي، ځکه دوی د امن غوښتونکي دي. خود تاریخ لبیک په بندیز هیڅ سیوی سیاسي ډلې داسې خبرنده کړي چې ګنی دغه بندیز دی خواشي. په دغه بندیز د تاریخ انصاف او صوبای صدر جنید اکبر د یو نجی ټلویزیون چینل آج سره خبرو کې په 23 اکتوبر ویلي چې که یو تنظیم عسکریت خوښوي بندیز په کار دی، خو دا هم قتل په کار دی چې دغه تنظیمونه چا او د څه مقصد لپاره جوړ کړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
افغانستان د علاج لپاره پاکستان ته ورغلي پلسکونه ناروغان د ترخم دروازې تړل کېدو له وجې بند پاتې دي. د دې ناروغانو د کورنۍ غړو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د مریضانو معاینه یې شوي، کارونه ختم شوي دي، خو په شخصي ګیسټ هاوسونو یا مېلمستونونو کې ډېره شوي او دروازې په حساب په ډېره خرچه راسي. بی ویلی باید د ترخم دروازه دې سر تر سره خلاص کړل شي. د ترخم دروازه په دې رستیو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په پوله تر سختو نښتو رستو تړل شوې ده. نور تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې اورو.
د پیښور په یو شخصي ملمستون کې دیرا بلال احمد مشال ریډیو ته ویل چې د دوی ناروغ تن معاینه شوی او غواړي چې بیرته افغانستان ته منتقل کړي، خو د تورخم دروازې د تړل کېدو له وجې نشي تلای او نور د دې ځای کرایا او خرچه هم نشي پوره کولای.
ما سره چې کوم مریض راغلی عبدالملک نومیږي، 70 سال ده او سپاینل کینسر ده. زما دا سخور کاکاجي ده چې راغلی را سره، نو شپې سلور زره دلته یوازې کرایه کېږي د ګیسټ هاوس، او د ورځې موږ دلته درې کسان یو، د ورځې 3000 نور خرچې کېږي، ډوډۍ موډۍ دغه شیان کېږي، خو د ورځې 1000-8000 روپۍ زموږ خرچه دلته راځي. دا هر څوک چې دلته یو کوټه نیسي همدغه خرچې دي، غیر ضروري خرچه شو او ځان سره دومره پیسې راوړي چې مثلا د کار وشي، اضافي پیسې چې بیا خلک سره نه وي کنه دلته.
نو
اوس والا موږ ایران یو، دا نور خلک ګیسټ هاوس کې دي، دا ایران پاتې چې د لاره نن خلاصېږي سبا خلاصېږي، انتظار دی ټول ورته. نو اکثره خلکو سره پیسې هم خلاصې شوې دي، کرایه د ګیسټ هاوس کرایه هم ډېر دي، او مشکلات سره خلک ډیر زیات مخ دي.
یو بل تن محمد سمیر عزیزی وای چې پلار یې علاج لپاره پیښور ته راوړی و خو اوس دلته ایسار شوی او انتظار وباسي چې د تورخم دروازه خلاصه شي چې افغانستان ته واوړي.
پلار مې د سرطان و عملیات شوی د اپریشن شوی ده اوس دلته راغلی و شوا لپاره. والا مشکلات خو ډیر ده دلته هم اوس ډیر خلک هم دلته دا لاره بند هم دلته پاتې شوي دي کرنې خلاص شوي دي هم دلته پاتې شوي دي چې دا لاره خوشې سي لږ سهولت پیدا سي چې څوک دې وینې ځوروي بس نور شی نه غواړو نور داسې کرایه خو راځي نه دا کوټې او مصرف او دغه شیان مصرف راځي. افغانستان ته نشته دا شوا نشته چې موږ دلته راغلي یو چې مجبور نه یو دلته څه وکړو چې راشو.
د اکتوبر په 11مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه په 5 سرحدي پولو باندې سختې نښتې شوي او یو بل ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې چې په نتیجه کې د اکتوبر 12مې نیټې راهیسې د نورو دروازو تر څنګ د تورخم دروازه هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. که هر څو د اکتوبر په 15مه نیټه دواړو هیوادونو په سرحدي پولو باندې سره ډزبندي اعلان کړي خو لا هم هلته د تورخم دواړو خواو ته حالات عادي حالت ته نه دي راغلي او تر اوسه چا ته اجازه نشته چې په دې لار باندې تګ راتګ وکا. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ د اکتوبر په 19مه نیټه په قطر دوحه کې د سولې مذاکرات شوي چې لا هغې نه پس ډزبندي ورسره نور هم غځول شوي خو د لارو په خلاصولو سره لا نه دي متفق شوي. په تورخم کې د پاکستان د کاسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته لا هم د پاکستان وفاقي حکومت څخه امر نه دی شوی چې دا دروازه خلاصه کړي. دوی ویل چې په کار دی افغان وګړي تر هغې پورې تورخم ته ور نشي چې تر څو دغه دروازه په رسمي توګه نه وي خلاصه شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورزو اوس ته یو بل رپورت طرف ته. په سواد کې د لرغونو آثارو په لړ کې له ایتلی حکومت سره په 1955 کال کې د پاکستان حکومت یوه لوسنامه شوې وه چې دواړه هیوادونه به په دغه سیمه کې د لرغونو آثارو ښکار کولو لړ کې په ګډه کار کوي. د دغه لوسنامې 70 کاله پوره شوې دي. په دې مناسبت سره په سیدو شریف کې د اکتوبر په 15مه یعنی نن یو غونډه هم وشوه. د یو غونډې ته زموږ همکار نیاز احمد خان هم ورغلی و او دا رپورټ یې را لېږلې دی.
د سوات په سیدو شریف مقامی هوټل کې جوړ کړی شي د لرغونی آثارو ښکار کولو 70 کاله پروژې پوره کېدو وروسته دستور کې د سیمې د لرغونی آثارو پوهانو، ځایي اوسیدونکو او زده کوونکو په ګډ شمېره سره ګډون وکړو. دستوره د ایتلی حکومت لخوا پاکستان کې د لرغونی آثارو مشر ډاکټر لوکا ماریو جوړ کړی و. دستوره کې ویل شول چې کال 1955 کې چې هغه وخت سوات جدا ریاست وو، د ایتلی حکومت پکې په لرغونی آثارو کار پیل کړو. د ایتلی حکومت مشر ډاکټر لوکا وروسته مشال ته وویل چې دا وخت هم د سوات په ګڼو ځایونو کې د لرغونی آثارو لټون روان دی او دوی ګڼ شمېر ځایونو کې بلحا د بدھ مت تہذیب سره سره د ګڼو تہذیبونو آثار برسېره کړي.
تہذیب تو رودیان اس پارت وګندار
دستور کې شریک د خیبر پښتونخوا لرغونی آثار او محکمې مشر او سیلګری محکمې سیکرټری ډاکټر عبدالصمد رستا مشال رتول چې دغه میشن تش د لرغونی آثار ښکار کول لوزنامه نه دکړي بلکې د یو اوږدې مودې د پاکستان او اټلي حکومتو ترمنځ د دوستۍ یووالي او د پاکستان ښه شکل دنیا ته ښودلو مهمه ذریعہ ده
دا صرف د آرکیولوژیکل ریسرچ خدای کولابریشن نه ده بلکې یو درې جنریشن کنټینیوسلی تعلق د پولیټیکل کلچر ډیپلوماسي هر څه پکې راځي د انټرنیشنلی پورا دنیا کې د پاکستان او خاص کر خیبر پختونخوا نوم ډیر زیات اوشت کړی ده او دای پکې ویلی دی هر فورم باندې دوه لګیا وی چې خیبر پختونخوا ډیر فورم من زیاده او د کلچرل هریټیج آرکیولوژیکل ریسورس چې دلته ډیر زیات دی او د خلک د ګورنمنټ اف خیبر پختونخوا چې د خاص کر هغه دلته کې ډیر زیات د شوزونو باندې توجه ورکړي خاص کر ریلیجیس ټوریزم پروموشن لپاره د خیبر پختونخوا حکومت چې کوم کارونه دي او د ایټالین آرکیولوژیکل میشن کوم کارونه دي هغه غټه فائدہ دار شي دلته کې ټولو کې زیات چې کوم ټورست راځي هغه دلته دی علاقې کلچرل هریټیج او هریټیج ټوریزم چې دغه وجه دي ناراضي جی
دستور کې شریک د سیدو شریف اوسیدونکو د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر ډاکټر عثمان اولسیار استاد مشر دی ویل چې دغه په زرګونو لرغونی آثار برسیره کول تش د کندرونو او لوخو لرګو راخکار کول نه دي بلکې دغه د یو لوی تاریخ او تهذیب نخي نخانی دي
لوخي لرګي محفوظول یا دغه ساتنه نه ده بلکې دغه پشا چې کم تهذیبي تاریخي روي پاتې شوی دی واغه په روانو وختونو باندې موجود وختونو کې څنګه اثر انداز کیږي او دا زمونږ تاریخ هغه بنیادی د امن پیغام په خصوصیت سره ورکړي چې بری دومره لرغونی آثارو کې مونږ ته داسې په پوائنټس کې هم اسلحه نه ملاویږي پای کې مونږ ته غشي نه ملاویږي پای کې مونږ ته تورې نه ملاویږي پای کې هغه سیزونه چې هغه د هنر سره تړلې دي پای کې مونږ ته موسیقۍ سره تړلې سیزونه ملاویږي د هنر سره ملاویږي
د والی سوات نامسه ډاکټر میاګول محمود اورنګزیب هم دغه دستور کې ګډون وکړو دی وای چې والی سوات د سیمې د خلکو لپاره یو لوی قیمتي پخوانی آثار او پنګه پرې خو دی اوس دغه د سوات دولس هم ځمواري جوړیږي چې د حکومت سره په مرسته لرغونی آثار محفوظ وساتي
چې کله سټیټ زم شو د پاکستان سره دا غینه پس ډیر زیات غلا د دې نه شو دا ډیر د آرټیفیکټ چې کوم دی غیب دی خلکو خرج کړل بیا په دهشتګردي حمله هم شوې دي بیا رو ریسټوریشن هم شو نو د خلکو ته دا هم ضروری دی چې زمونږ آرکیولوژیکل هیستوري بیک گراوند دومره مضبوطه دومره سترونګ ده خاص کر په د سواد ویلی کې چې د دې ته هم یو اونرشپ پکار دی کنه چې د دې پرزرویشن ته هم پکار دی زمونږ د آرټیفیکټ زې په زې د دنیا په عجایبګرونو کې پراته دي سواد دا میوزیم چې کوم دی دا چا اسټابلیش کړل کومه وی والی صاحب اسټابلیش کړ نو زمونږ د ټولو یو کلیکټیو ریسپانسیبিলিټی د سواد هریټیج باندې پرزرو وساتو چې
د ستوره کې د سواد د لرغونی آثارو په اړه چاپ شوی کتابونه او بیلابیل سمو عکسونه هم خوده شو چې پکې د سواد د لرغونی آثارو په اړه تفصیلی معلومات ورکړی شو نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال ریڈیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي
مشال ریډیو دا ورسوسته یو بل رپورت طرف ته د اکتوبر په 15 د نابینا خلکو لپاره د سپینی لکړې روز ولمانځل شو خو د دې په مناسبت د اکتوبر په 15 د بلوچستان په پښین سیمه کې خلکو د سپینی لکړې روز ولمانځله په دغه مهال نابینا خلکو له حکومت یو شمیر غوښتنې وکړې په دې کې ژوند ته د هر ډول اسانتیاو غوښتنې هم شاملې وي نور تفصیل د سمت شبنم په ریپورت کې اورو
که څه هم 15 اکتوبر په نړۍ کې د سپینې لکړې نړیواله ورځ لمانځل کیږي خو د بلوچستان د پښتون میشتې پښین سیمې نابینا خلکو د دې ورځې اړوند د اکتوبر پر 15 په یاده سیمه کې د یوې غونډې تابعه کړې وه د خانوزی اوسیدونکی عبیدالله ارمانی چې د سترګو له دې څخه بیا برخې دی د غونډې برخوال ته خپل احساسات د شعر په ژبه زمزمه کړل
او بیرا تا رب مایوس نہ سے
نابینا خلک وایي چې ژوند یې له کړاوونو سره تیریږي او دوی د ژوند له ګڼو اسانتیاو څخه بې برخې دي. په دې اړه د پاکستان انجمن نابینا په نوم ټولنې عمومي منشي نعمت الله مشالډو ته وویل
چې زموږ کوم مسایل وو هغه موږ د حکومت ته سم کښېښول چې زموږ کوم د روزګار غټه مسله ده چې 5% کوټه ده پر هغه باندې عمل درآمد نشته. موږ دغه پیغام پریښوي چې موږ د سپین لکړی باندې د 5% کم کوټه ده دغه ورځ په مناسبت باندې پر دې برای مهرباني عمل درآمد شو. د لس د شلو کال سره پر دې باندې یو داسې کس نه دی لګېدلی چې پر دا کوټه باندې سرکاري کم کوټه چې د پر دې باندې عمل درآمد شوی دی یا پر دې باندې زموږ د نور کوم مسایل چې دي مسله زموږ سره تربیتي او درسګانسته چې نابینا موږ واغته ټلیفون کورس ورکو یا د ټلیفون اپریټینګ یا کمپیوټر یا د بریل زده کړې ورکو چونکی دا نابینا رسم الخط دی نو دا سی یو تربیتی درګانسته چې موږ پاکی درس ورکو موږ دغه علم لرو چې موږ ته یو داسي تربیتی دغه درسګادل تخلاص چې موږ دا نابینا او کسان ته موږ خپل د کورسونه ورکو.
د پښین د نابینا اتحادیه مشر سبحان علي مشالی ډټول چې دوی له حکومت غوښتنې لري چې هغه ته د زده کړو او روزګار لري اوار کړی چې دوی هم په ټولنه کې ښه ژوند وکړي.
بنیادی مقصد زموږ غو تعلیم تربیت روزګار او د معاشري سنور مجلس نه غواړو مینه حق چې کوم بنیادی مشت آئین پاکستان حکومت پاکستان په اسمبلی کې یا ډیسیبل اکټ منظور شوی دی یا کومک پروګرام په نامه سره د زموږ حکومت وخت د اعلی چارواکي دا خبره واوري او دا دی یقیني کې چې موږ هغه خلکو سنو چې موږ فرمایشره ځان بوجېدل غواړو. موږ غواړو چې خپل کار وکړو خپل روزګار وکړو خپل بچان ته تعلیم ورکړو.
د پچین ضلع مرستیال ښاروال ملک منظور اڅکزي نابینا خلکو ته ورپېښتونځو پاړه مشالې ډوته وویل
معذران زموږ د ټولنې یو برخه ده د یو حکیم د دې مشکلات سره دی وار د سترګو د بینایي څه مطلب دی نامعلوم دی په کوم از موږ په صبح کې چې دوی ته 15% کم کوټه ملاو شوی ده موږ واسوال او زلي کووس د دوی دغه 15% د کوټه ور بهاله کو د دوی څه کوم ستونزې دي موږ د دې د اوارول د پاره پرسه پر کوشش کوو چې دا ختم شي ورحال یو.
د سپینې لکړی لومړی پیل په 1908 زیږدیز کال کې هغه مهال پیل شو چې د انګلند د برسټل ښار یو سیدونکو په یو پیښه کې د سترګو لدی څخه به برخې سو ځکه خو هغه خپل لکړی ته سپین رنگ ورکړ چې خلک یې له لیرې وپیژني چې نابینا دی. سمد شبنم مشال ریډیو پښین.
دا مشال ریډیو دا
په پا پاکستان کې د 12 مختلفو ناروغیو پر ضد وخت په وخت د ویکسینو مهمونه کیږي. خدا چې ویکسین سمره ضروری وي او آیا څه نقصانات یې شته هم وکنه په دې رسم همکار عمر وزیر د صحت نړیوالې ادارې او چارواکي ډاکټر انعام الله سره مرکه کړې ده. راځي چې ورته غوښ شو.
ډاکټر انعام الله خان تاسو د یونیسف لاړه د خیبر پښتونخوا چې کوم د ماشومانو د پاره د مختلفو ناروغۍ چې کوم واکسین دي ټکاجات دي داغه یو مشر یې لومړی په زما پوښتنه دا وی چې مختلف ناروغۍ دي د ډیرو واکسین شته د ډیرو واکسین نشته اول خو ته واکسین بنیادی دي څه چې زموږ اوریدونکو په دې پوه شي
ګوره واکسین بنیادی تور هغه یو سیز دے کہ آغا تا دے انسان وجود تورلی گی نو آغا دا مختلف و بیمارو خلاف دا مدافعت آغا قوت تالا سیوا گئی دا ویکسین پا مختلف و شکلنو کی کلا دا دا سے امدق جراسیمی خلیر کمزوری جراسیمی چی آغا لکا دا غنی شکولے کلا مل جراسیمی کلا نور دا آغی مختلف طریقی دی مختلف ٹکنالوجی خود آغی بنیادی مقصد دائی چی آغا د هر بیماری د پاره یو خپل مخصوص ویکسین دی چې هغه خلق والی نو د هغه د بیماری هغه خطر کم کا شي او که بیماری خدای مکه وشي نو د هغه بیماری هغه شدت دور بیا نه وی چې هغه د ماشوم مرګ باندې خدای مکه هغه هغه طرف ته لاړ شي. نو ویکسین چې دی دا ډیر زیات همشه دی تقریبا زمونږ په ملک کې د 12 بیماری د سیدی چې د اغي خلاف ویکسین موجود دی او د هر ویکسین خپل یو طریقې کار دی چې هغه با څنګه لګو مطلب دا
ډاکټر صاحب کدل ته یو لړ سوال وکم. اکثرا خلک دا پښتنه کوي عموما زمونږ په ټولنه کې د پښتنو په مختلفو سیمو کې چې کوم مشران دي چې په پخوا خو مونږ د ناروغۍ نه ویلیدلې نه دومره واکسین وو. نن ډېر واکسین دي، د پولیو دي، د خسرا دي، داسې نورم دي. تاسو به د هغې نمونه یاد کړئ. دا د وخت سره مطلب تحقیق پس چې زمونږ اورېدونکي په دې پوه شي د مختلفو ناروغیو دپاره د واکسین راوځي.
تاسو خبره ډېره ټیک ده چې یاره پخوا پخوا خو به دا هر څه نه وو، خو که تاسو وګورئ نو پخوا پخوا دا مسائل هم هغسې نه وو، او وخت وخت سره نوي بیماری راوځي او بیا د هغې بیمارو باندې تحقیق کېږي. د هغې د تدارکو، د هغې د مخنیوي دپاره ویکسینونه جوړیږي، د هغې د علاج دپاره دوایانې جوړیږي. تاسو ته به خو نه یاد، خو زمونږ د وخت مونږ ته یاد دی، پخوا یو بیماري وو، هغې ته به قرضی نه نکې وي، چیچک به ورته وي په اردو کې، او هغه هم ډیر زیات جان لیوا شانتا مرض و خلق بتې مړ کېدو، صرف ماشومان نه لوی بتې مړ کېدو. او بیا د هغې خلاف په ټوله دنیا کې د ټیکو یو مهم او د هغې بیماری ډیره بدرنګه بیماری وه چې په چا به راله نو کابه ژوندی هم پاتې شه نو شکل به یې والا بدل کړه.
اوس هغه ختمه شوه،
هغه بیماری د دنیا د مخ نه روکه شوې ده. نو بیماری وخت وخت سره نوي راوځي. ګوره دا کووډ راغی نو دا کووډ چا نوم اورېدلی و، نو وخت وخت سره نوی نوی مسائل هم راځي، بیماری هم راځي. سائنسدانان او ډاکټران په هغې باندې تحقیق هم کوي.
ډاکټر صاحب، دلته لنډ زمونږ اورېدونکو ته دا هم ووایي، واکسین د پولیو دي، د خسره دي، یعنی د شیری، د خوناک دي، داسې دولس مختلفې تاسو بیماری یادوئ، په دې کې څه موزر اثرات هم شته یا د دې څه داسې سایډ افیکټ چې په ماشومانو باندې اثر کوي؟
څه غټ سایډ افیکټ د یو ویکسین هم نشته دی. باقي واړه واړه اثرات که ډېر داسې کله کله وي، د ټولو نه غټ اثر خدا دی چې ماشوم به پرې خوږیږي، دا هم سایډ افیکټ. بعضی ویکسینو سره په ماشوم باندې لږه لږه تبه راشي چې هغه ښه خبره وي، بد خبره نه وي. دې مطلب دا دی چې هغه ویکسین لکه ټیکو او هغې کار وکړو،
مطلب اثر یې وکړو،
اثر یې وکړو. نو نور داسې د ویکسین غټ نقصانات نشته دی، خو ها د ویکسین خلاف غلطې او د دروغو پروپیګنډي چې نو هغه په ټوله دنیا کې صرف زموږ ملک کې نه خو زموږ ملک کې زیات دي. دا اوس وګوره یو نوی ویکسین را روان دی چې پنجاب او سندھ کې وو چې مونږ وته ایچ پی وی ویکسین وایو، دا د کینسر خلاف یو خاص کینسر دی. دا د 150 ملکونو کې چې پای کې دا ټول اسلامي ملکونه هم شامل، هغه کې دا ویکسین چلیږي، قټیک تاک رواج دی. پاکستان کې د دې اوس دغه شروع کیږي، سندھ او بلوچستان پنجاب کې وشو. مونږ به راتلونکي کال کې هغه په دې صوبه کې هغه باندې کمپین کوو. خو ګوره هغه د کینسر خلاف ویکسین دی، خو د هغې خلاف هم د هغې څه خراب اثرات هم داسې نشته دی، خو د هغې خلاف. ګوره مونږ په معاشره کې خلک ویکسین پسې مختلف خبرې تړي، وې د پولیو ویکسین به پخا پخایي، وې دا د فیملی پلیننګ دی، دا وي اولاد کموي. ګوره تاسو اوس زمونږ آبادۍ ته وګورئ چې کله پولیو شروع شوې ده، زمونږ آبادی لکه دانه چکه کې د پولیو اثر دی. خو زه دا وایم چې خلکو به وي دا فیملی پلیننګ دی او زموږ آبادی بس روانه ده په بره. نو دا ټولې لکه غلط خبرې، اصل خبره دای چې تا ته سائنسدان څه وایي، تا ته ډاکټر څه وایي چې چا ریسرچ کړی دی، او هغه صرف د یو خاص علاقو دپاره نه، ټولې دنیا دپاره وي. دا د هر مور او پلار فرض دی چې هغه خپلو بچو ته ټول د ټیکو کورسونه مکمل کی.
شله لړ قدم راته وای چې دا غلط دی، افغان راشي نو هغه نه کمپینونه متاثر شي چې کوم مهم یا هغه کده پولیو وي، هغه کده خسره وي، هغه کده بل ناروغي وي، په ماشومانو سره دا څومره بد اثرات په غیر ازي او مونږه ټولنه کې هغه خلک څه کولی شو په دې کې د ماشومانو سره دا څومره مور پلار د یو زیاتې کوي کنه؟
ګوره جی، کم خلک چې د ویکسین خلاف پروپیګنډي کی، دا بنیادی طور په دې ملک کې د بیمارو ترویج باندې کار کوي چې ماشومان دی بیمار شي، دا غي د بیمارو د مخنیوي او نشي. که خدای مکا د یو کس د پروپیګنډي په وجه، دا غ د غلط فیصلې په وجه یو ماشوم ته یو بیماری وشو او دا غي نه هغه په حق ورسېدو، نو دا غي ذمہ دار هم دغه قسم دی. زه دا وایم چې ګنی خاص کر د صحت په حوالے سره چې کومې خبرې، په هغې کې به خبره اوري د ډاکټر او د سائنسدان.
اور دا لرگی پکار ترکان پوئیگی دا علم پکار علماء پوئیگی دا انجینئرنگ پکار انجینئر پوئیگی اس کا ہر سڑے دا ہر یو سیز عالم شو بیا خو بڑے را گران شی کنا
دا مشال ریڈیو دا ستاسو خپل ریڈیو